السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د طالبانو یو چارواکی وایي چې تر یوې اونۍ پورې به نوی حکومت جوړ کړي. دا وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې. پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډېر ګټور یاد کړی. بشپړ خبرونه. د ډله ییز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي. طالبانو لاس ورځې وړاندې کابل ونیوو. روسیا چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو دو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پریس اژانس ته وویل چې طالبان به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځېږي. روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشی به نن سې شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي. دا یې وروسته له تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قریشي په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسئلې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښیي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان په للې سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي. د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي، پیدارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي. تقریبا ډېر د غور سره سقوط شوی، د ښار ورسره سقوط غوندې ښکارېږي او د ښار بدنمایي ده ورسره. اوس دې ته اړتیا نه لیدل کېده. نو موږ تقریبا د دغې هفتې په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بین یوسو.
کابل ښاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر دې موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي کنه ښاروالي به د دې کار لګښت ترې واخلي. د افغانستان په لویو ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده.
طالبان په خپل پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه.
خاغلی سرمست ویل د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند دا مهال له خطر سره مخامخ دی. طالبانو دا وار د موسیقۍ په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو په خپله مخکینۍ دوره کې پر موسیقۍ، فلم، تیاتر، ډرامو او نورو ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولي ترلاسه کړي، او همدارنګ مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي، او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل.
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پوم سیلوبې په آنلاین بڼه کابو یوه میاشت روانې وې چې بل اخره یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA له خوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسترولنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپښین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لاندې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لیوی سخت پروسی ورست د خوړو او درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید-19 فایزر واکسین خوندی او اغیزمن دی او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. کتا سو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاس چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي دا د ادارې کار هم شو. نو وخت دی چې ورشه یا واکسین ولګوي.
Time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړي چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغو د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدلی شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې وه. په امریکا کې تر اوسه پورې 204 میلیونه کسانو د فایزر واکسین لګولی دی. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ او وای اورئ. پته ده azadiradio.com. لکه څه مخکې مې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اورئ. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د را ایستلو اوسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون دوشنبه ناوخته په یو خبری کنفرانس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبه راهیسې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په اسانچاري سره له کابله ایستل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14مې سبا د 10,000 کسان له هیواد رایستل دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 10,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپېته الوتکو کې 15,900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې له 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیر اونۍ د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د ګڼو لویدیځو او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندې کړې چې په افغانستان کې میشت خپل اتباع، ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل عسکر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې میشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لسګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې، ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبرېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ رایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش، خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه 2 افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بې اسناده خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پېښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پېښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالوېدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له کابل مو د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د چټکې پروسې په اړه واورېدل. له یوې اونۍ واوښته چې طالبان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي، خو په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسه شي. له ښاغلي همت سره اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت جوړ کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو ټول مشران سره له نورو سیاسيونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي ترڅو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سیاست او هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکیم په دې اعتبار باندې وړاندې ویني کړي وي او دې اوس موږ په انحصار باندې باور نه لرو. مشک دا ور راځو له موږ سره په څنګ کې نور سیاسيون هم شرکت ولري. دا ځل به هم ان شاء الله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسيون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کومې مسلې په وړاندې تاسو تننګون کې ښکاری خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده خو یو خاص هیواد او نوې نظام باندې تر غلی ده. نو ننګونې خو ته به خبر سیستم لري طالبانو لپاره برخه کې زیات. اول ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی الحمدلله، بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شي. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیلې درلوده، اوربند تقاضا درلوده، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو په اعلان زموږ غیرو په یوه هفته کې پنځه نفرم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه ده بې ځایه سوی. هر څه پر امن نه دي، یو د امن تقاضا وه د ولس هغه پرس و. دوما هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې اقتصادي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلود. زه د اولا مجاهد فرهنګي کمیشن مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسې په هره معنا باندې ازادي ته د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري. موږ خو هېڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو خو پر ژورنالیستانو باندې هېڅ فشار نه دی راوړی او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي نو دا د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډبولی ده په
دولتي رسنیو کې خزي د کار کول نه منې شوې دي. آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یا زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي وو زموږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي، په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب